درنو دوستانو ستړي مشهي اجملندم سرل نور امکرانو مو په دې نیم ساته ما خمنه خبري مجله کې هرکلی کوم. دا سر موضوع مده ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برېښنا د انتقال او نوري فایبر درې مهمې پروژې نن پرانستې. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونو کوو. په سټډیو کې را سره زما همکار اسد لودین دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د غور د ولایتي شورا یو غړی عزت الله ابراهیمی د ملي امنیت ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلې. او د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د غور د ولایتي شورا یو غړی عزت الله ابراهیمی د ملي امنیت ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د ځایي چارواکي وایي دا پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو د ښاغلي ابراهیمی د نیولو هوډ درلود. د غور د ولایتي شورا مشر فضل حق احسان له ازادي راډیو سره خبرو کې د شورا د دغه غړي وژل کېدل تایید کړی دی. ملي امنیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ولایتي شورا پر دغه غړي د ولایتي شورا د پخواني مرستیال عبدالرحمن عطشان او غور کې د خبریال بسم الله عادل د وژل نې تور دی او کله چې دوی نیو لزواکونو سره یې خطه کې وژل شو. د غور د امنیت امیر نیک محمد نیکزاد ازادي رادیو ته ویلي دغه وسلوالن خطه کې د ملي امنیت یو سرتیری هم وژل شوی او دوانور ټپیان دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د زینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. د دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی و له درې ورځو راهیسې دواړو خواوو په دوحا کې مخامخ نه دي سره کتلي. د وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده.
مذاکراتو کې ټول ته معلومه وي د دنیا چار چته مذاکرات کیږي، بلته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي ترسره شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالي او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. هنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لینډ سره ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. ښاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له اړوندو نورو ادارو سره یې د خبریالانو خوندیتوب ته ګامونه اوچت کړي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دوی د یوې نوې تګلارې له مخې دا چاره پیل کړې او په خبره یې د خبریالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه ثبت او تعقیبیږي.
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالي ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په ګډون 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکو په مستقیمو بریدونو او چاودنو کې وژل شوې دي. کورنۍ چارو وزارت وایي دغه وژنو پیښې څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه او ملکیان یې زیانمن کړي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغلته د جګړو دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلې چې منع شوې وسلې او چاودیدونکي توکي کارول شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څېړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې پاتې شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډیدو مایوسي څرګنده کړه او ویلي و چې ډېر دغه ساینسپوهان چین ته د وتلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړي. او په انډونیزیا کې لرغون پوهانو په وسمڅه کې د یو حیوان انزور موندلې چې په ظاهره تر ټولو په خوانی نقاشي خي دا د دغه سمڅه پر دیوال د وحشي خوګ انزور دی چې د ساينس اډوانس مجلې د معلوماتو لمخې د حیوان له اصلي باندې سره ډیر توپیر نه لري. دغه رسمي په یو لری پرته سولاویسی درې کې موندل شوی او دغه سیمه کې د انسانانو د اوسیدونکو قدیمی سند بلل کیږي. د اوتریش د گریفیت پهنتون یو څیړونکی ماکسیم اوبرت چې دغه راپور لیکلی ویلی کوم کسانو چې دغه انزور استلې د اوسنۍ انسانانو په څیر متمدن وو او د اوسنۍ نقاشۍ ټول وسایل درلودل. د انزور د نقاشۍ قدیمی بڼه نه ده چې انسانانو موندلې ده. تر دې وړاندې په جنوبی افریقا کې هشتګ ته ورته خطخطی نقاشي پیدا شوې چې ویل کیږي 3000 کاله لرغونی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه منفی یو. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 20 ټیټه 15 اټکل سوي. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه یو. هرات کې هم اسمان شین ده د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه منفی یو. او بل اخره مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 3 اټکل سوي ده.
خبرونه مل ساده ای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نن د ریل پټلۍ د برېښنا د لیګ د نوري فایبر په برخو کې درې پروژې پرانستل شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی دا د سیمې او افغانستان لپاره مهمه ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي.
په دې اړه پر ریپورت سروي راوړی چې لوی څارنوالي وایي د وو ولایتونو څخه د کرونا وایرس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزی خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت پوښتنه لري.
لوی څارنوالي او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد قضیو سره سیاسي برخورد کوي.
په یو بل ریپورت کې باور شي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2000 کال کې 10% زیاته شوې ده. نور ریپورتونه به مولرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کرونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنو په موخه د چین ووهان ښار ته تللی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو او د دوړو هیوادونو د وبخې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلې د برېښنا د انتقال او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانستي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پروژو په انلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده ورکوي او د دوو غونډو او دوست هیوادونو ترمنځ به دوړ خيزي اړیکې لا پیاوړې کړي. نور حل په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ نوري فایبر او برېښنا پروژو پرانیسته وسوه. د دغه درې وسترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل بسي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ اتصال، نوري فایبر او نور ستري پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګاز رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشنولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغه پروژو کې یو د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې شوي. بل د 1500 کیلو ولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان او افغانستان ته لیږدول کیږي. او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیون ډالر بودیجه جوړه سوی چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له لوري یې لګښت پرې سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي، چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل رغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو له دغو دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوي نوي پروژې چې یو شمېر نور هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي رسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمینې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي په وو ولایتونو کې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړو شو پیسو کې د فساد دوسیه ورسېدلې. که هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي رادیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پیژندل شو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې وسني او پخواني والیان شامل دي. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندي، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوی او پیسو کې د شوی فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې دي. دولت څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته سوال شوی او دوی یې پاره څېړنې پیل کړې دي.
قضایا تحت تحقیق و بررسی سارنوالی
اوس مهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي سارنوالی تر څېړنې لاندې دي. اړوند سارنوالی په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلي څو په دې اړه د قانون پرانا کې په ډیره چټکی سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به ټول جزئیات رسنیس شي.
اطلاع رسانی میکرد.
د افغانستان لوی څارنوالي په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیګل شویو دوسیو کې کوم کسان شامل دي. خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لپاره د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل څارنوالۍ ته په پیژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د امیر اختیار رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان درونتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی ازادي رادیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغه څه مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړې شوې پیسو کې د فساد په تور ولستره نور پیژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نور مسؤلانو په ګډون نږدې شپېته تنه دې ادارې ته د فساد په تور پیژندلي وو. خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لوی څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. مخکمو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره یو ځای د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د دریو ګډو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې څرګندونه وکړي. ولسمشر غنی په دې مراسمو کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو په خوخه وربند ومني. په دې اړه دا ریپورت واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینې اندخوی د ریل پټلۍ د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نبز ولولي، زموږ ولس پر سولې اجماع کړي او د تاوتریخوالي دوام د خلکو د دغه اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنگ او وینه تو یو نه ودروي او اوربند ومني.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس د څلوېښت کله خصوصا د شلو وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه پخپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوي چې د سولې یو دوره مذاکراتو قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوی او دا مهال د دغو خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربند اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغې دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2000 کال کې 10% زیاته شوې. د دې بنسټ اجرایوي مشر وایي یوازې په 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وشل شوي. د دې بنسټ چارواکي افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ناکامۍ تورنې، خو افغان حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او پیخو ته په جدیت رسیدنه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یا نوی وی په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 113 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي، حال دا چې دغه پیښې په 2019 کال کې 115 وی. د نوی بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلواتګر د پنځشنبه پورس په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل په دې کال کې شاوخوا 40 خبریالان ټپیان شوي دي.
د تاوتریخوالي هغه پیښي چې سبڅوي قتل، اختطاف، وهل ډبول، ګواښونه او سپکاوي دي. له بده مرغه په تیر 2000 کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. شاوخوا 40 نور ټپیان شوي او نږدې 30 پیښي د وهلو او ډبولو سبڅوي دي.
د خغلی خلوتګر په خبره 2000 کال همداراز اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې هم په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو بد کال و. خغلی خلوتګر ټینګار کوي چې افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ټینګه اراده نه لري. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ چارواکي همداراز د دې هدفي وژنه دوام ته پاندښنی سره وایي کده غلړی روان وي ډیر رسنیز فعالان په افغانستان پریږدي. په ورته وخت کې شمیر خبریالان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که وضعیت کنټرول نشي د بیان د ازادي راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون خبریال لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
په ورسته کې د تاوتریخوالي له کبله د خبریالانو همداسې د مدني فعالانو فعالیتونه له خندونو سره مخ شوي دي. یو شمیر خبریالان دي ته ارسوي دي چې خپل دندې پریږدي او همداسې خپل کارونه ته د پای ټکی کړي.
په ورته وخت کې د ټول اندېښنو ته بیا افغان حکومت په جواب کې وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول پیښې چیرل شوي او خوندیتوب لپاره هم رغند ګامونه پورته شوي دي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر لطیف محمود له ازادي راډیو سره ورکې وویل
ادعایی که صورت گرفته کاملا بی اساس است.
هغه ادعایی چې په دې برخه کې سوي ټول بی اساس دي او پروژهی بڼه لري. د ورسته یو پیښو عملی نه ونیول سول او پیښې تحقیق او تعقیب لاندې دي. له دې وړاندې هم له 1903 څخه تر 1909 کال پورې د خبریالانو د قتل 193 پیښې د حکومت عدلي او قضایي بنسټونو لخوا څیړل سوي دي.
هدای عدلي و قضایي کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همه حال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. دې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو شمېره امکړي شي. لمخې به هغه ګواښونه چې خبریالانو ته متوجه دي د دوی له لوري د معلوماتو په شریکولو سره به مخه نیول کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کې ده. نور تفصیل له لنډ ځنډ وروسته. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تډروس اډهانوم ګبریسوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځنډ خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. تډروس همدارنګ وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس د انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان سکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې و خبري غونډه کې خبریالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې خای ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینه پیخي کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینسپوهانو او ادارو په کلکه رد کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سا باندې دل دي.
وروزګان کې د یو شپیر کروندګرو لپاره د پیازو د محصولاتو د ساتنې په موخه سړی خونی جوړ شوې دي. دا سړی خونی د غلطاغه کروندګرو ته ورکړل شوی چې په زیات اندازه پیاز او نورې ترکارۍ تولید یو کری. په دې اړه به تفصیل په دې ریپورت کې وارو.
اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وايي دغه سړی خونی چې د درو جرش ملن افغاني په ارزښت چاري بشپړې سوي مالی چاري د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یاد سړی خونی د کروندګرو لپاره ارزښت منی او بللی او زیاته کړی چې د یادو خونو په جوړیدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړی خونی د سرو پیازو دی، دوه دانې د سیبو او انارو دی، او و دانې هم د کچالو دی. او ان شاء الله نورې پروژې به د زیات په برخه کې راځي، لکه شنې خونی او نورې سړې خونی.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونی ورته جوړې شوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلی تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیز کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه مو هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیلي، او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت په کار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپله لاله روزي په لاس راوړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه همدارنګ په غنو نورو خارونو کې د افغانستان د اف ام 5.15 په صفه واضح هتو غوړیدل کیږي، او د ویپانې پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، ورپسې سید سمیا عباس په خبرونه وړاندې کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله د مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي د سرخان او د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نشته، او نو ورور دې خلکو به وزلو په کیسه کې څوک دی رقم کومکونه راځي خو داخلك به به برخه دې برخه نه لري. ورور
مرکز کابل نا زمال طالب او افغان مرکزنا پخل خبر کی اوربن تلومی تو بر کی جگہ اوربن تول افغان وختنا نا سلام پہ سلام
چار زبلایم له زابل له څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لوه لارې ته چې ډېر زړه خراب شوی د کنده کفاره شوی ده، دا غلار برابر کی مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته ولا اوس اته نه ساعته کې هم څوک نه رسیدل. او بل مشکل دا غره مته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات تکرونه هم په دې لارې باندې رامنځته کیږي، او دا خو یوه لویه تجارتي لارې ده. نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته څه توجه وکړي. موږ کې داسې اوازې وایي چې دا کوم نړیوال ځان څخه خواڅخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ژر تر ژره لږ څه برابره کړي.
لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم چې هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی یو یې خاور کې چې دا دې شنو اګي ټوله پمځکه کې ختم شي کدي چا بیا جوی جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي بیا سواب را وسو په غدي خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلې شي چې دا دې چلی خشبه پتیره چې دا اګي دا دې ملخان او اګي دا دې اټش دې دې مرزا اګي چې دا بس لکه دې شینو بس وروره دغه ټوله ختمي یخ پغه اوله شپه باندې ختمي چې یخ پتیر چې مقصد دغه دغه ګټه خبره ده کوبنه چې ورکواله جواب را وسو خاور یراده پغه ونه کې وشیندي چې ویلې سی وبس همځکه یا خونی چې بس وروره د مرزونه ختم سی نور وسلام